اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریز بشیر غواخیم په یو بل غړی کې مو هرکلی کوم. له لسو څخه تر یو لسو بجو په دې غړی کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. د سیمې په حالاتو باندې تاسو ته تازه رپورټونه لرو. مطبوعاتي کتنې مو هم د دې غړی برخه دي او د غړی په اخره کې به تاسو نن طیبه اونیزه خپرونه تاندې هیلې هم دروو. دا د ښځو په اړه باندې خپرونه ده چې زموږ همکاران تاسو ته جوړي. فول به نسا اجمل درته خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سر ټکی. د شمالي وزیرستان د ایدک قبیلی خلکو نن مرحله والا واپسی شروع شوه. د کراچۍ ښار په بیلابیل افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ تنه وچل شوي دي او د ایران د اټمي پروګرام په سر کومې معاهدې ته د رسیدو لپاره یوه اونۍ نور وخت ورکړل شوی دی. او وسته خبرونه تفصیل. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د میرعلي ایدک قبیلي خلک به له نن څخه خپل کورونو ته ستنېږي. د بنو بکاخیل کیمپ مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون په بکاخیل کیمپ کې د ایدک قبیلي د مشرانو پوز او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ په یوې جرګه کې ویل شوي دي چې نن به د ایدک قبیلي سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او له سبا څخه به یو نیم سل کورنۍ په مرحله واره توګه خپلو سیمو ته ورسي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو د رابطه کاري ادارې یا یونچا په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړي چې د جون تر 15مې نیټې پورې د شمالي جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ شاوخوا 38,202 رجسټرډ او غیر رجسټرډ کورنۍ خپلو سیمو ته بیرته تللي دي او بیا د یادو سیمو تقریبا 2,95,015 کورنۍ چې د بې کوره شوو 80% فیصده جوړیږي تر اوسه د کډوال ژوند تیروي. د پاکستان امنیتی چارواکو ویلي دي چې په بلوچستان کې سوارلس بلوچ بلتون غوښتونکي وژلي دي. په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزي دفتره پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو د بلوچ میشتې اواران د مشکې سیمې په میهي کلي کې د عملیاتو پر مهال سوارلس بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې پیښه کې یو امنیتي سرتېری هم وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. بلخوا د بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی د ملیشه ځواکونو تر شلو زیات سرتېري وژلي او پاکستاني ځواکونو بېګناه خلک وژلي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیمپونو رئیس وایي چې د کراچۍ ښار په بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي. د افغان کډوالو مشر حاجي عبدالله نن مشال ریډیو ته ویلي چې د سختې ګرمۍ له وجې په مړه شوو شپږو افغانانو کې ښځې هم شاملې دي. نوموړي زیاته کړه
چې په دې علاقه کې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد سورابوت دا میټري په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. هغه هم تقریبا دوه شپېته پنځه شپېته یو څلور کسان مخکې وو. په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم وفات شوی ده.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا نن مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ په دوره سي او هلته به د ګرمۍ له وجې د مړه شوو خلکو امنیت او د بجلی په بحران خبرې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونۍ حملې غندنه کړې. د ارګ د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله ویل شوي دي چې په روژې میاشت کې داسې کار د انساني او دینی ارزښتونو خلاف دی. خبر پاڼه زیاتوي په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه دوه عام وګړي وژل شوي وو. ولس تنه نور پکې زخمیان شوي وو. ټاکل شوی چې په ماسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د انټرفاکس په حواله د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون ویلي چې دا نړیواله غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شنګای د همکاریو د سازمان په مرسته جوړیږي. انټرفاکس د روس د دفاع وزیر په حواله لیکلي په افغانستان کې روان حالات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. سرګی شویګو ویلي په دې نړیوال کانفرنس کې به د شنګای د غړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. خبرینه د مشال ریډیو نورې. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر اوومې نیټې پورې نور وخت ورکړی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کومې موافقې ته ونه رسېدل او پریکړه وکړه چې د جولای تر اوومې نیټې پورې به خبرې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه ویلي دي:
I've said from the start.
ما د لومړي سر نه ویلي وو کچري له ایران سره موافقه د اطمینان وړنی وي نو موږ د خبرو څخه وتلی شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي دي چې د معاهدې په سر ځینې خبرې حل شوي دي خو اوس هم پر ځینو خبرو اختلافات موجود دي. چارواکي وایي چې د انډونیشیا په سماټرا ټاپو وسما کې د استوګنې پر یوې سیمې د الوتکې راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. تېره ورځ په میدان ښار کې دا پوځي الوتکه د تبا کېدو نه وړاندې له ځینو ودانو سره وجنګېده. د فضایي ځواک مشر ویلي دي چې د حادثې په وخت په الوتکه کې 114 کسان ناست وو. نوموړی زیاتوي باور نه لري چې په دې کې به کوم تن بچ پاتې وي. د فضایي ځواک مشر وایي چې پایلټ د وړاندې نه د تکنیکي مسئلې خبر ورکړی وو او دیتا یې د بیرته تللو ویلی وو. ریپورټونه وایي چې لږ تر لږه 1200 قیدیان چې د القاعده مشکوک غړي هم پکې شامل دي د یمن د جنوبي ښار تایس له مرکزي زندانه تښتېدلي دي. چارواکي وایي چې د جیل د ماتېدو دا پیښه پرون د شیعه حوثي ملیشو او د هغې د مخالفانو ترمنځ د نښتې له امله شوې ده. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې قیدیان څنګه تښتېدلي دي. دا په یمن کې د مارچ له میاشتې راهیسې چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف هوایي عملیات پیل کړي دي. دریم وار دی چې ګڼ شمېر قیدیان په یو وار له جیلونو څخه تښتي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول.
د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو نساء اجمل درته خبرونه ویل. په دې ګړې کې بعد نور ریپورټونه تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان د ایدک قبیلې خواوشا سل کورنۍ نن خپلو سیمو ته واپس کیږي.
حکمرانونه چې کمی میش سره ودی کړی وی چې پاس دانش سکول سیستم دی ایجوکیشن دا او صحت چې کوم پروګرام دی چې هغه ودی دی مکمل کو امیشتا هغوی ایسا کې سم تکلیف دی.
د ریپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت کوشش کوي چې د پخوانی بلوچ ریاست مشر خان افقلات میر سلیمان داوجان په مرسته بلوچ وسلوالو سره خبرې وکړي او د ازادۍ له مبارزې راوګرځي. آیا خان افقلات به مرسته وکړی شي؟
اوس که چیرې خان افقلات را هم سي خو د ده دپاره به دا یو مشکل کار وي. په خاص توګه د خان افقلات په خوله باندې دا امکان ډېر لږ دی.
په تاندې هلي اونیزه خبرونه کې به واوري
ټول یعنی داسې نه کوي چې څه جامې ډیزاین کوي نو هغه خپل کورونو کې نه ګڼدي هغه هم اصل ډیزاین جوړ کړي او بیا بهر ټیلر لور کې چې تاسو ګڼدي.
دا د هغه پښتنې ښځې خبرې دي چې د پښتنو ښځو کاروبار کوونکو ښځو سره مرسته کوي. تر څنګ نور ریپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو لومبی رپورټ ته بور شو. نن د ایدک قبیلې هغه کورنۍ خپلو سیمو ته واپس ستنېدل شروع شوي چې د بنو په بکخیلو کې میشته دي. دا خلک د قبیلې سیمو خواوشا لس لکه بې کوره شوو هغو قبایلو څخه دي چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. چارواکي وایي چې د ایدک قبیلې خواوشا 4000 کورنۍ دوی سره رجسټرډ دي یعنی بې کوره شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یونوچا په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د تېرې میاشتې 15 تاریخ پورې لا هم خواوشا 2,60,000 کورنۍ بې کوره پاتې دي. عمر دراز وزیر د ایدک قبیلې د خلکو د واپسۍ په اړه نور تفصیل لري.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل ایدک قبیلې باقاعده واپسې نن شروع شوې چې سل خاندانونه به واپس ځي. دوی وویل دغه کډوالو واپسي لپاره یې تیاری کړې چې سهار 6 بجې دوی ته د واپسي ضروري اسناد ورکولو لپاره راغلي. سبا نه به د واپسي په دغه مرحله کې روزانه په حساب سره 150 خاندانونه واپس ځي. د ایدک قبیلې دوه مشران نورعالم خان او احمد خان وایي پر واپسي خوشاله دي او غوښتنه لري چې ټول وزیرستانیان واپس ولېږل شي.
موږ ډېر د موجوده حکومت نه خوشحال دي. موږ یې ډېر خوشحال کړي دي او باقي خبره دا ده چې دا سویا دغه او سرونه ته چې دا کومت منځای چې خامخا خپل وطن ته ولاړل دا ډېر خلک ته ډېر شریف خلک ته چې کوم اطمینان ځای باندې وزر ویلي و خپل وطن ته د میش غونډه واپسی وکړو لوړ شي میش به په ځای نه ډېر ښه شو.
وزیر دا ور د میش مسلمان ورینا دی و چې ټول مسلمان ورینا میش سره په اتفاق ټول لوړ شي شابه وي میش دا نه ایداک سارتا شوی چې ور سره چې کیما دو کنه ای درخله نه ونسا یره د ټنډي سار راسه د تخیل راسه د ګورویک راسه دا خالک غون په خپزاد سره په خپل کې ریا بوت شي.
یو بل کډوال ډاکټر مصطفی وای حکومت چې خپل وعده پوره کړي او د دوی په تعلیم او صحت توجه ورکړي.
میژ چې د کوم نن راو چې شری دو ای دا کې کوم میژ دی او فوج پاکستان او د حکومت پاکستان او ډیر مشکوري چې میژ نه خپل کې رتا او باس راونی. میژ د حکومت نه دا هم مطالبه دو د حکومرانونو چې کوم میژ سره و دې کړی وي چې پاش دانش سکول سیستم دی ایجوکیشن دا او صحت چې کوم پروګرام دی چې هغه و دې د مکمل کو او میژ ته هغه وي ایسا کې سم تکلیف.
تسلیم خان وای
الحمدلله میژ په دې باندې نن ډیر خوشی اظہار دا چې میر نن روانگی شری شوی دو او لکه سرنګ چې حکومت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیئر شوی دو مې میر دا هم نه پیل لکه سرنګ چې دا کلیئر شوی دي دا روان شول دا سیدا د میر د نیرا دوړ کوم چې دې ته ترتیب جوړ شي چې دا روان شي.
ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ته کډوالو واپسی روان کال د مارچ میاشتې 1.5 نیټه نه شروع شوه چې تر اوسه پورې 11 تحصیلونو کې یوازې د یو تحصیل سپین وام قریباً 2200 کورنۍ واپس لیږل شوې دي او شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي د ایف ڈی ایم ای سره رجسټرډ شوي کډوالو کورنۍ شمیره د 1,06,000 نه اوړېدلې ده. شمالي وزیرستان میرعلي میرانشاه بویا او غلام خان سلور اغا تحصیلونه دي چرته نه چې په مکمله توګه د لکونو په شمیر خلک بې کوره شوي او یادو تحصیلونو کې د داوړو ټولې قبیلې او وزیرو زنه قبیلې میشتې دي. ایدک د میرعلي تحصیل داوړو اوله قبیله ده چې واپسی یې پیل شوې او پولیټیکل انتظامیې په وینا یادې قبیلې 4,000 کورنۍ نوم لیکنه شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. له پاکستان آزادۍ غوښتونکي وی بلوچ ډلې او امنیتي ځواکونو یو بل ته په یوه نښته کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې ده. بلوچستان کې ملیشا ځواکونو ویلي چې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه بیلتون غوښتونکي ډلې 14 کسان وژلي دي، خو دغه ډله بیا وایي چې وژل شوي کسان عام خلک دي او د دوی غړي نه دي. دا دوی په خبره دا کسان د پاکستانی ځواکونو په بمباری کې وژل شوی. په دې اړه د خدای نور ناصر رپورټ اور.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشیا له مرکزی دفتر د سه‌شنبه په ماښام رسنیو ته په لیږل شوی خبر کې دا سوي چې ځواکونو یې د بلوڅ میشتي اواران د مشکې سیمې په کلي مه کې د دریو قومندانانو په شمول 14 بلوڅ بیلتون غشتون کې وسلوال وجلي او ګڼ نور یې جبل کړي چې د ځواکونو په خبره په کې د دوی یو سرتیری هم وجل سوی او درې نور جبل سوي دي. د ملیشاو له دې خبر پاڼې سره سم ځواکونو یې د سه‌شنبه په سهار وختي مهال په یاد سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي چې تر شپې ناوخته یې دوام لاره او په کې یې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د وسلوالې ډلې د درې مهمو قومندانانو په ګډون د 14 وسلوالو د وژلو دعوه کړې. ځواکونه زیاتوي په وژل سویو قومندانانو کې د یادې وسلوالې ډلې د مشر ډاکټر علا نظر ورور قومندان سفرخان او خوریي قومندان شهک او په ټپیانو کې یې قومندان لاچ او شاهجهان شامل دي. د ملیشاو ځواکونو د دغې خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې د کورنیو چارو د وزارت لخوا له ځواکونو سره د هلیکوپټرو کومک هم کېده، خو بلې خواته د بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا بیا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د ملیشا ځواکونو دا ادعاوې ناسمې بلل سوي او زیاتوي د دوی لخوا د ملیشا ځواکونو تر شل زیات سرتیري وژل سوي او د دوی غاړې ته یې وژل سوي او ټپیان بې ګناه ولسي وګړي یاد کړي. بلوچ لیبریشن فرنټ زیاتوي پاکستاني او ملیشاو په کلی بمباری کړی او د ډاکټر الانظر ورور چې ځواکونو قمندان یاد کړی د دوی په خبره یو شوون کوي یا د وسلواله ډله زیاتوي د ملیشاو تر بمباری وروسته ډیرای کلیوال چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان سوي او ځواکونو یې کورونو ته اور ورته کړی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو همدې سره اړونده یو بل رپورټ دراورو. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د پخوانی بلوڅ ریاست مشر خان افقلات میر سلیمان داود جان د بلوچستان حکومت له پلاوي سره خبرو اترو کولو ته سلا شوی دی. نوموړی په 2006 کال کې لندن ته جلا وطن شوی و او کوشش یې کاوه چې د بلوچو پخوانی ریاست قلات بیا بحال کړي. حکومت کوشش کوي چې د میر سلیمان جان سره د خبرو اترو د لارې په بلوچستان کې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې روان د بلوڅو یاغیتوب ختم کړي، خو آیا میر سلیمان جان به په دې کې اغیزمن رول ولوبي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په لندن کې میشت امیر سلیمان داود جان زوی پرنس محی الدین بلوڅ تصدیق کړی چې پلار یې د بلوچستان حکومت له ډلې سره لیدو ته رضا سوی دی. میر سلیمان جان په 2018 کال کې هغه وخت جلا وطنه سو کله چې هم د دې کال په 28 نیټه په کلات کې د بلوڅو یوې لویې جرګې فیصله وکړه چې نوموړی دی لندن ته ولاړ شي او له هغه ځایه دی د قلات ریاست بحالولو لپاره د انصاف په نړیوال عدالت هیکي مقدمه وکړي. قلات ریاست په 1948 کال کې په پاکستان کې زم سو چې پاړه بلوچستان داوه کوي چې اسلام آباد دوی په زور په ځان کې شامل کړل، خو پاکستان وایي چې د میر سلیمان داود جان پلار د یو تړون له مخې ریاست زم کړی وو. خو کله چې په 2018 کال کې د بلوچستانو یو مشر نواب اکبر خان بوکټي د فوجي عملیات پر مهال ووژل سو، نو په دې صوبه کې آزادي غوښتونکو د پنځم ځل لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاوایی د بلوچستان سینیر وزیر میر اسرار الله زهری تیر ورځ شاوخوا یو نیم ساعت له میر سلیمان داود جان سره خبرې کړي او هڅه کوي چې هغه دې ته تیار کړي چې بیرته راشي او د صوبې په امنیت کې خپل رول ولوبوي. نوموړی وایي که حکومت بریالی سو نو دا به ډیر مهم پرمختګ وي.
که حکومت په دې کې بریالی سي چې د خان افقلات سره دوی د خبرو اترو یو سلسله شروع کړي، نو دا به یقینا د حکومت لپاره، د سټیټ لپاره دا به یو شی ډیر اهم وي. ولی خان افقلات که څه د ټوپکانو خلک کم لري، یعنی وسلوال خلک کم لري، خو یوه خبره دا ده چې دی یو سیمبل دی، علامت دی د کلات سټیټ، د کلات ریاست.
د بلوچستان په وسلواله مبارزه کې درې شخصیتونه ډیر ارزښت لري. په دې کې په لندن کې میشت هیر بیار مری، په جنیوا کې میشت برهمداغ بوکټي او په بلوچستان کې جنگیدونکو کمانډان ډاکټر الانظر بلوڅ شامل دي. سید علی شاوایی که حکومت د دغو درې واړو خبرو اترو میز ته په راوستلو کې کامیاب سو، نو شایي بیا په بلوچستان کې د امنیت وضع ښه شي.
د دې سره سم چې کوم دا وخت تاوتریخوالی دی یا د امنیت وضع کومه خرابه ده په بلوچستان کې، نو د دې د سمولو لپاره دوه ګروپ چې دي هغه ډېرې هم دي، بلکې درې. په هغو کې یو دا دی چې باید چې هیر بیار مریض سره او برامدغ سره، ډاکټر الانظر سره، دا ګروپ چې دي د دې سره هم چې خبرې وشي او دوی ټیبل ټاک سره شي، نو د هغه سبا په بلوچستان کې چې کوم د امنیت وضع خرابه ده، نو هغه چې د هغه بیا برابرېدلی شي.
که څه هم میر سلیمان داود جان خپله وسلواله ډله نه لري، خو په عمومي توګه ده ته بلوچستان ډیر د قدر په سترګه ګوري. پوښتنه دا ده چې آیا دی به پر وسلوالو او د هغو پر مشرانو اثر و نفوذ ولري؟ په کوټه کې خبریال ایوب ترین دغه څه فکر نه کوي.
اوس که چیرې خان افقلات را هم سي، خو د ده لپاره به دا یو مشکل کار وي چې ډاکټر الانظر چې دی هغه وسلک شي دي او خپل کوم مسله کسان دي هغه ودې ته تیار کی او دې راتي و خبرو ته د خاص توګه د خان افقلات په خپله باندې دا امکان ډیر لږ دی. خو البته که چیرې برامداغ بوکټي او هربیار مری او خان افقلات تیاریږي، نو دغه وروسته بیا دا امکان زیات دی چې ډاکټر الانظر هم و خبرو ته کښېني.
په بلوچستان کې ځینې نور کارپوهان دا فکر کوي چې د بلوچو وسلوالو مبارزه اوس له قبیلو او قبایلي مشرانو د متوسطې طبقې ځوانانو لاسته لوېدلې ده، نو د دوی په اعتماد کې د اخیستلو پرته به ډېره ګرانه وي چې په صوبه کې امن راسي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. استاد ته یو بل رپورٹ دراورو د خبر پښتونخوا د 2015 2014 کال بجټ کې جنوبی ضلعو یعنی ډیر اسماعیل خان بنو کوهاټ لکی مروت ټانک کرک او هنګو کې هنګو لپاره 5.5 ارب روپی ترقیتی فنډ بل شوی دی. په پارلیمنت کې د دغو سیمو استازي وایي چې د دوی سیمو سره زیاتی شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په شان دوی ته هم د مختلفو کارونو لپاره کافی پیسې ورکړي. زموږ همکار ځلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د هنګو ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړي مفتي سید جانان مشال ریډیو ته وویل چې د ګیس او تیلو په مټ کې صوبې ته له جنوبي ضلعو څخه ډیره ګټه ترلاسه کیږي، خو له بده مرغه ټولو حکومتونو په ترقیتي کارونو کې جنوبي ضلع له پامه غورځولي دي او موجوده حکومت خو ترقیتي کارونه د یو څو ضلعو پورې محدوده کړي دي.
جنوبي ضلع دغه صوبې کې هغه واحد ضلع دي چې 29 ارب روپۍ تر شوي کال ګیس رهلتي او صوبایي حکومت ته ورکړي ده. خو بد نصیبی دادا جنوبی اضلاع ته کله هم حکمران طبقه غلي ده او خاص کر دغه حکومت کې څه تقریبا حکومتي ارکان په خپله دي تعارف کوي. دا بجټ یو مشکون بجټ تا او مطلب د څو اضلاع محدود بجټ تا.
لکی مروت څخه د صوبایي اسمبلی غړی منور خان اډوکیټ وایي چې د موجوده حکومت د ناانصافۍ له امله د اسمبلی په تل د جنوبي ضلعو لپاره د ځان له صوبې په غوښتنه مجبوره شوی دی.
خپل حق نه
ملایي. خو بیا د کرک ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړی ګل سیب خان وایي چې د کرک لپاره د ټاکلي شوي ترقیاتي فند څخه مطمئن دی.
خامخا خپل افورت خو وکړي، خپل مسله به شاته مخکې کوي، نو هغه به تا ته بیا علاوه کار کوي چې خپل خو تا په کور ته څوک نه ضروري نو فنډونه ونه کړي. نو څو حد پورې خو کېدی شي چې د حکومت په اړه باندې هم مطلب چې کمې وي هغه شان انصاف نه وي شوی او څو د ممبرانو سپکنلې چې د هایا دی یا خپل مشکلاتونه چې دي د پټای باندې بجټ نه مخکې هغوی ته دا مسلې مخکې کړي دي یاره دي مخکې کړي.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. د خیبر پښتونخوا د کال 2015-16 په ترقیاتي بجټ کې د نوخار، سوابه او کوزدیر ضلعو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نږدې 14 ارب روپۍ ټاکلې شوې دي او دې ته د پام وي چې په حکومتي اتحاد کې د دریو واړو ګوندونو مشران هم له دغه دریو ضلعو سره تعلق لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخر ستی مانا
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 قدرت وئی دی میوجی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو اورې. کراچۍ کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د رینجر ځواکونو په مشرۍ د ناامنیو او تاوتریخوالي ضد عملیات روان دي، خو په دې وروستیو کې ځینې ګوندونو په ځانګړي ډول ایم کیو ایم او پیپلز پارټي پر عملیاتو انتقاد کړی او دریز لري چې دا عملیات یو اړخیز دی او یوازې دوی په نخښه کوي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند چې مرکزی حکومت لري د دې ګوندونو تورونه نه مني، وایي د امنیت تر ټینګښت به عملیاتو ته دوام ورکړي. د پامیر ساحل په دې رپورټ کې اورو چې د کراچۍ عملیاتو اصلي مقصد څه دی او ګټه یې ډیره چاته رسیږي.
په کراچۍ کې لمودې راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځینې ګوندونه لکه ایم کیو ایم او پیپلز پارټي نیوکې کوي. د شنونکو په اند دې عملیاتو یوازې د کراچۍ په سطحه نه بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ یې فاصلې هم پراخې کړې دي. د دې بېلګه د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي داری هم په خپل وینا کې پر پوځ او سکیورټي اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې ورسته ورباندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون راغی. کراچۍ میشت خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وایي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند د ناامنیو ختمولو په موخه د عملیاتو ملاتړ کړی وو او په دې لړ کې پر یوې موافقې لاسلیک هم کړی وو. نو پوښتنه دا ده چې ځینې ګوندونه ولې وسته دې عملیاتو خلاف دي. ضیاء الرحمن وایي ځینې ګوندونه دریځ لري چې د عملیات بے طرف
فوج کم لاندې ادارې دي لکه رینجر د ګورنمنټ کراچۍ شروع کو اپریشن شروع کو نو دې خلکو په کوم خلک نیول کېږي. دې پټو همدردان دې پټو غړي نیول کېږي. نو دې لپاره دوی اعتراض کوي چې دا اپریشن بایس ته او دا اپریشن موږ خلاف ته دی. اگر ته ګورې نو تقریبا د ټولو پټو خلک نیول شوي دي کم چې په دې مختلف جرایم کې ملوث لکه کلینګس کې، بدخوري کې، پیپلز پارټي، د ایم کیو ایم، د ان پی، سندھی کمپرسان او سنی طریقه.
که یوې خواته ګوندونه سلا شوي ول چې په کراچۍ کې د عملیات وشي او وسې مخالفت کوي او ګواښونه کوي، نو د کراچۍ د عملیاتو ګټه چاته رسیږي؟ د سیاسي چارو پوه او خبریال علي ارقم وایي کراچۍ لوی کاروباري ښار دی چې پکې هم په رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو، ډلو او ادارو خپل ونډه ده.
کراچۍ خو کمرشل ښار دی، دلته کې د یو ډېر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی، بل طرف انفارمل ډېره غټه اکانومي ده. که نه دا ټول په هغې کې فریق دي، لکه مثلا څه طریقه باندې در هغې بینیفیشری دي که دا پولیټیکل پارټیانې دي او په فوج او رینجرز به ذات خود دي. که نه لکه رینجرز دلته کې کنسټرکشن بزنس کې باید کنسټرکشن مټیریل چې کوم دی د هغې کمپنۍ خپل رخري ده، هغې به ذریعه باندې هغه ځان نه هم استعمال او کمرشلی مارکیټ کې هم پرووایډ کوي. د رینجرز دلته کې په کراچۍ کې خپله سیکورټي لایسنس سیکورټي کمپنۍ ده چې کوم هغه سیکورټي ګارډ مختلف ادارو ته او بزنس انټرفیس ته فراهم کوي. زما خیال خو ذاتی دار چې دا ټول هم د ریګوسیشن دی، لکه خپل شیر د بڑاوالو د خپل شیر د بڑاوالو کې تګودو ده، یو کوشش دی.
خو خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن له علي ارقم سره موافق نه دی، وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هغه ښار کې د سیاسي ناامنۍ لویه پیښه نه ده شوې. ضیاء الرحمن زیاتوي کاروبار کاروباریانو هم پر امنیتي ادارو فشار زیات کړی چې د ښار د امنیت وضع دې ښه کړي. نو که څه هم ایم کیو ایم د مهاجرو، پیپلز ګوند د سندیانو او بلوڅانو، ای این پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولس ته رسی.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم نشر کیږي. څه مو د مخکې مونږ ته ځینې اوریدونکو شکایتونه کړي وو چې په میډیم ویوز باندې یا په منځنیو څپو باندې زموږ خپرونې نشي اورېدی، نو د مشال ریډیو تخنیکي همکارانو دغه ستونزه حل کړې ده. خو که بیا هم تاسو په کومو ځایونو کې مشکل لرئ نو کولی شئ مونږ ته یې په اړه ووایئ. مونږ به کوشش وکړو چې دغه مسله نوره هم پسې تعقیب کوو او دغه حل کړو تاسو ته. په همدې حال کې تاسو که فیسبوک لرئ او ټویټر لرئ، د هغې د لارې هم د مشال ریډیو خپرونو ته راتللی شئ. د مشال ریډیو خپرونې اورېدلی شئ او خپلې تبصرې هم زموږ پر رپورټونو او نورو خبری موادو پرېښودلی شئ. د خپرونې نیمای کې راځئ له انیس اجمل د خبرونو لنډیز واورو.
چارواکي وایي چې نن د شمالي وزیرستان د میرعلي د قبیلې د خلکو مرحله وار واپسي شروع شوې د قبیلې سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن د د قبیلې سل کورنۍ خپل سیمو ته ستنېږي او له سبا څخه به یو نیم سل کورنۍ په مرحله واره توګه خپلو سیمو ته ورسي. په کوټه کې د پاکستاني ملیشو له مرکزي دفتره پرون مشال ریډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو د بلوچ میشتې اواران د مشکې سیمې په مهي کلي کې د عملیاتو پر مهال سوارلس بلوچ بلتون غوښتونکي وسله وال وژلي دي. بلخوا بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې ویلي دي چې پاکستاني ځواکونو بې ګناه خلک وژلي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو کیمپونو مشر وایي چې د کراچۍ ښار په بېلابېلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي. د افغان کډوالو مشر حاجي عبدالله نن مشال ریډیو ته ویلي چې په جل وهلو شپږو افغانانو کې ښځې هم شاملې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونۍ حملې غندنه کړې ده. د کابل په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه دوه عام وګړي وژل شوي او ولس تنه نور زخمیان شوي وو. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر اوومې نیټې پورې نور وخت ورکړی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ونه رسیدل. او چارواکي وایي چې د انډونیشیا په سماټرا جزیره کې په میدان ښار کې د الوتکې راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. د فضایي ځواک مشر ویلي دي چې پایلټ د وړاندې نه د تکنیکي مسئلې خبر ورکړی و او اډې ته یې د بیرته تللو ویلي وو.
له انیسا اجمل مو د خبرونو لنډیز واورېده. اوریدونکو اوس بار زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو ځینې ادارې او غټ ټکي ولولې.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په کامی اکشن پلان باندې د عمل درآمد وروستو قانون نافذ کوونکو ادارو د پیښور د باچا خان هوایي ډګر خوښه میشت د 2000 نه زیات افغان کډوالو بل ځای ته د منتقل کېدو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې د قانون نافذ کوونکو ادارو دا فیصله په خپل ځای خو د حیرانتیا خبره ده چې له دې وړاندې هم اپریشن شوی دی، نو بیا دې خلکو دغلته څنګه اوسېدل شروع کړل؟ ادارې زیاتوي چې د پاکستان ادارې په تسلسل سول سره د سارنی عادت نه دی، خو کله چې چرته یو مسله راپیښه شي یا ورته سمدستي سه اطلاع ترلاسه شي نو دوی راویښ شي. هم په دې وجه اکثره وخت ترخګر په خپلو مقصدونو کې کامیاب شي. بل پلو ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د کراچۍ په صورتحال باندې لیک کړی او وایي چې کراچۍ کې د لوډ شیډنګ او لګرمۍ له وجې یو شمېر خلک مړه کېدل یو دردونکی صورتحال دی او د دې هر څه ذمهوار صوبایي حکومت دی. د ادارې په وینا چې سن حکومت له د سخت ګرمۍ او د شیډنګ د آفت له وړاندې ادراک کول پکار وو، خو المیه دا ده چې کله د ایمرجنسی صورتحال راشي او بحران را پیدا شي نو زموږ صوبایي حکومتونه بیا منډې تړلې جوړې کړي. خو د کراچۍ صورتحال دلته هم بدل دی. کله چې دا مسله رامنځته شوه نو سیاستوالو په یو بل باندې تورونه لګول شروع کړه او په دې مسله باندې سیاست کولو. دریا اخیر کې لیکي چې کراچۍ کې د ګل په ورځ نور 19 کسان له ګرمۍ مړه شول او دارنګ دا شمېره له 1450 واوړېدله. باید چې صوبایي حکومت اوس د دې سبق واخلي او د لوډ شیډنګ مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي او د دې سره سره نور نظام هم سم کړي چې راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو کتنه در اورو. فارن پالیسی مجلې کې چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان او هندوستان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي، خو د دواړو هیوادونو ولس غواړي چې د دواړو غاړو ترمنځ اړیکې ښې پاتې شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ګل پورز د افغانستان په پروان ولایت کې د یو جنگ سالار د وسلو پر یو ډیپو امریکایي ځواکونو له دې وجې حمله وکړه چې د دوی په خبره برید د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نیسا اجمل وایي.
فورن پالیسی مجلې لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ د ټکو جنگ بیا زیات شوی دی او دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. مقاله لیکي په مې میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او یو لوړ پوړي پوځي چارواکي د هند پر استخباراتي ادارې را تور پورې کړ چې په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. مقاله لیکي دا معامله هغه وخت نور هم ګرمه شوه کله چې د هند د دفاع وزیر په څرګند ډول د هند مخالفه او د پاکستان ملاتړي جهادي ډلو پر ضد د وسلوالو د کارولو پالیسي اعلان کړه او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلاديش د سفر پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې دا ترهګري پر مخ وړي او تا مشکلات جوړوي. مجللی کې د دې منفی اندازو باوجود د هند او پاکستان اولس د دواړو هیوادونو ترمنځ امن خي اړیکې او د مذاکراتو زیاتې دل غواړي. مقاله کې په 2014 او 2014 کالونو کې د شوي یوې سروې تر مخه شاوخوا 4.5% د هند او 9.5% پاکستاني وګړو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول مهم دي. د سروې په حواله 53% هندي وګړي او 6.5% پاکستانیان د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د زیاتو خبرو په حق کې دي. د 2014 کال په سروې کې ویل شوي دي چې 80% هندي وګړي پر دې رضا دي چې د یو لوی ځواک په توګه هند لپاره کار ده چې د امن او سولې په لور لومړی قدم پورته کړي. بلخ نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د چارواکو ځایي خلکو په وینا د ګلپرست افغانستان په شمالي ولایت پروان کې مظاهره کوونکو لاغیرستو لویه لاره وتړله چې امریکایي ځواکونو پر یو کلي برید وکړ او د وسلو یو ډیپو یې ویجاړ کړ. مقاله لیکي دا برید د دوشنبې په ورځ پر داسې مهال شوي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې افغان ځواکونو ته د سلام مشورو په کارونو بوخت دي او په ګوته کړل شوو ترهګرو کاروایانو پر ضد عملیات کوي. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنگي ماموریت د ختمېدو اعلان کړی دی. مقاله لیکي د ناقانونه ملیشو وسلوال فعالیتونو د لمین زوړلو لپاره د یوې اوږدې مودې د عملیاتو باوجود هم هغه وسلوالې ډلې چې له القاعدې او طالبانو سره ایست اړیکې نه ښکاري اوس یې هم امریکایي ځواکونه د یو لوی ګواښ په توګه ګڼي. پخوانیو قمندانانو ځایي مشرانو تور پورې کړی دی چې دې برید ته سیاسي ملاتړ ترلاسه و یا دا هم کېدای شي چې دا د تېر کال د انتخاباتو وروستو د پیدا شوي بحران بدلوه. خو په عین حال کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په پروان ولایت کې دغه برید د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بے شک چوک
ډېر سخت روان تیر یا هر څه کې
زوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان د عوامي تحریک مشر مولانا طاهر القادر چې د کینیډا شهریت هم لري د تیر په څیر یو ځل بیا پاکستان ته ورغلی دی. هغه د تیر حکومت په وخت کې هم حکومت ته یو څه مشکلات جوړ کړي وو او جلسې کړې وې په اسلام آباد کې. دا ځل هغه د راتګ په مهال وویل چې جمهوریت او جمهوري ادارې پیاوړې کول غواړي، خو سیاسي ګوندونو ځینې مشران د هغه دې خبر ته د شک په نظر ګوري او وایي چې نوموړی د ځینو قوتونو په شرح د جمهوریت له منځه وړلو او یا هم کمزوري کولو لپاره راغلی دی. اسرار عالم مومن پی رپورټ لري.
ان شاء اللہ کل شام یا پرسوں صبح حکومت بدل چکی ہوگی، حکومت بدل چکی ہوگی.
د غږ د پاکستان د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری وو چې ویل یې سبا له بعد د پاکستان حکومت بدل شوی وي. نوموړي دا خبرې په کال 2013 کې د هغه وخت د جمهوري حکومت پر ضد د درنې ګډونوالو ته کړې وي. همدارا څرګندونې قادری په کال 2014 کې هم د مسلم لیګ نون د حکومت پر ضد د درنې کې کړې وي. طاهر القادری اوس یو وار بیا پاکستان ته ستون شوی. که یو خوا د نوموړي ویان رحیق عباسي مشال ډو ته ویلي دي چې دا وار د طاهر القادری ایجنډا په ملک کې جمهوریت او جمهوري ادارې پیاوړي کول دي، نو بل خوا بیا د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې قادری دا وار بیا د ځینو قوتونو په ایجنډا د جمهوریت د لمنځه وړلو لپاره راغلی. عوامي نېشنل ګوند یو مشر رسیب خټک چې د پیپلز پارټۍ د پخواني حکومت او طاهر القادری ترمنځ یې په سوله راوستو کې رول لوبولی وو وایي د تیر په څیر قادری بیا د کومې منفي ایجنډې سره پاکستان ته ستون شوی.
اصلي چې طاهر القادری
صاحب دسی ډیر سنجیده سیاسي لیډر نه دی، هغه وقتاً فوقتاً چې پاکستان ته راځي نو هم دلته دې لپاره نه راځي چې د کوم سیاسي خدمتو کې پارټي جوړې کړي یا خلکو ژوند کې بدلون راولي. اکثر یو نه یو سیاسي ایجنډا د هغه مخکې وي، او اکثر هغه داسې وي چې ایجنډا ورله چا ورکړي وي په جیب کې ورته چوري به دی راشي. زیات وخت بهر تېروي، مطلب کڅه او بیا د سیاسي پارټي قودې خصمانه غواړي، پالنه غواړي، روزنه غواړي، ګرځېدل غواړي، مسلسل خلکو کې موجودیت غواړي، نو دې هغه کار نشي کولی. خو دا وختن فوقتن چې راځي نو همیشه چې راغلی دي نو څه نا څه ایجنډا څه نا څه پروګرام یې په جیب کې راوړی دی، نو کېدای شي چې دلته هم څه پروګرام ورسره وي. دې مثبت سیاسي رول نشي لوبولی، یقینا چې رول به منفي وي.
همدار څرګندونی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر عثمان کاکړ هم کوي او تور لګوي چې قادری د پاکستان استخباراتي ادارو د دې لپاره راغوښتي چې په حکومت فشار واچوي چې دارنګ خپلې پریکړې پې ومني.
خبردار چې قادری خو نو پر خاص پلان باندې انټیلیجنس ادارې راغوړل، پر خاص موقع باندې راغوړل، دا راته پر منتخب حکومت باندې انټیلیجنس ادارې فشار اچي نو قادری را مخته کړي. کله عمران خان مسلمان ملګری دا خو دې خاص موخه باندې دې حکومت پر ځینې شان باندې خپلې فیصلې باندې مسلط کین چې د جنسا دارې نو کیات نه ګول راپور کې کیات د دوی زر خرید کم د کواله اندې دا چې کل چې د کی مختلف اخبارات کاغه دوی راپور کې دا د قادری او د چې د جنسا دارو خپل مسله ده. یو
خو زاهر قادری ویان د رهي کباسي د غټول تورونه ردوي او وای کچری د پاکستان فوج دوی د خپل غټو لپاره کارول غواړي نو په کار د چې حکومت د هر څه عوام ته پډاګ کړی.
سیاسي جماعتې یې کوي چې هم پاکستان آرمی کې کینه پر
کچری سیاسي ګوندونه دا وای چې مونږ د پاکستان د فوج په وینا راغلی یو یا مونږ له فوج سره په ګډه کم سازش کوو نو په کار د چې حکومت د هر څه پډاګ کړی. ټول استخباراتي ادارې او نور ټول حکومتي مشينري د وزیر اعظم تر واک لاندې ده نو په کار د چې حکومت زمونږ خلاف کاروایی وکړي.
رحیق عباسی جاتوی د لاهور ماډل ټاون په پیخه کې د وجل شو کسانو خپلوانو ته د انصاف پور کول، په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستل او د درنو یا مظاهرو لار خپلول او په راتلونکي کې بعد د هر څه لپاره مبارزه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او سم د وادي سره سم تاسو ته د هلي اونیزه خبرونه درورو د خزو پاړه د خبرونه تاسو زمو همکارا فرخنداسه جوړه.
تاند اهلی خبرونه کې موضوع فرخندا اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پیښور کې د ښځو د کاروبار ته یو مرکز د مشر هما سره خبرې کوو.
موږ سره الریډي د نوخار د سواد د چارسدي هریپور
دا به هم باوری د افغانستان د ښځو شاعرانو یو ډله په لندن کې د شاعرۍ نړیوال کانفرنس ته د ګډون لپاره تللی. په دې پروګرام کې د پېښور د هما سره خبرې کوو. هغه یو داسې اداره جوړه کړې ده چې د کاروبار کوونکو ښځو سره مرسته کوي، دوی ته مشورې ورکوي او د دوی د لاسو جوړ شوو سامانونو ته یو ښه مارکیټ برابروي. هما په پېښور کې د ښځو د کاروبار په مرکز کې همکار کوي. هغه وایي دوی د ښځو سره رابطې کوي چې د جامو او کالو او یا نورو شیانو کاروبار کوي.
څنګه دا کوشش دی چې موږ کم څه فیمل شوې دي چې کار کوي، بزنس آلریډي کوي یا کول غواړي، موږ هغوی ته پروموټ کړو او هیلپ وکړو او هغوی ته ډفرنټ لینکس ورکړو او یہ نیشنل انٹرنیشنل لیول باندھے ایگزیبیشن کی گئی یا منگا پکفلا کہو یا بن خلق سے ڈاپ یا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتارٹی لڑی یا گورنمنٹ بل سیکٹرس کئی نوئی کے منگا دے خلق تھا پروموٹ کو فیسلٹیٹ کو اور ایک تو منگا کوشش دا دے چیز منگا چکم کے پی سی ملس تھی او ہی تھا کاروباری لحاظ باندھے ڈیر خا اپرچونیٹیز ملاؤ سی ویسے منگا کے پی کی فیملس کے اسکلس ڈیر زیاد تھی منگا کلچر ڈیر رچ تھا دیتا سول واڑو سے باہر نہ صرف پاکستان کے بلکہ پاکستان کا باہر ہم لمنگا پروڈکٹس پروموٹ سی جلد ہی
هما وای دوی یو داسې ځای جوړ کړی دی چیرته چې هغه سامانونه خودل کیږي چې خزو په لاس جوړ کړی وي بیا دې ته مختلف خلک راغواړي چې دا شان د دوی لپاره یو ښه مارکیټ جوړ شي هما وای دوی اکثر خود ته دا مشورې هم ورکوي چې په جامو شالونو او نورو شیانو به څنګه کار کوي او دغه باید څنګه د جدید فیشن مطابق جوړ کړي
دلته زموږ په خبره کې لکه ټرند چینج شوی دا ټول خلک برانډ ډېر زیات دغه شوي دي برانډ کپڑے ډېر زیات اخلي ولې چې هغوی سایزز هم نن سبا ډېر ښه نامینل سایزز دي زموږ چې کوم فیمیلس دي هغوی چې ټول یعنی داسې نه کوي چې څه جامې ډیزاین کوي نو هغوی خپل کورونو کې نه ګنډي هغه هم اصل ډیزاین جوړ کړي او بیا بهر ټیلر لور کې چې دا تاسو ګنډي هغه بیا ډبل پرایز باندې هغوی شي اگر یوشیز تیار ہیں نو اگر بھی اچھے کم تیار ہیں نو اگر پرائز دیز جاتی تو ہماری پرائز کے یو برینڈ والا شیز خلق کو تدیر آسانی سرہ ملا رہی گی تو منگا اخفل فیمیلز تا دیکھے لگ گائیڈ کہو چھے تاسو تو منگا چھے کم اخفل لالتا کلچرل ایمبرائیڈری دے کار دے تو منگا دا لاس کار دے تو منگا کلو کی کی گی یا دی اخفل کورونو کی کئی یا کم کمیونٹی فیمیلز بھی کمیونٹی کے کم خزی دی یا وہی نہ دی کار کئی نو اگر کار تا نگ انویشن ورکی لگ چینجز ورکی منگا بس ڈفرنٹ دوائی کے دیتا گائڈ کری دی کپڑوں کی ڈیزائننگ لگ چینج کے دیں بس اوئین دیر خرچ کئی دا کار منگا بس کوشنس کے اور فلور کوشنس کی کلرز دی بیڈ شیٹس کی دے کے راوس سے دی اور دیکھے منگا دی پہلے گائڈ کرو منگا منگا ایکسٹر ڈیزائن اور سیمپل یو ایس پہ چلے دی انگلینڈ پہ چلے دی میں اوئین دیر زیادہ وقت کری دی چلے چل ایمبرائڈری چلی گی تو چمنگا والا ایمبرائڈری السانش کا اوی سمپل سے کم ایمبرائڈری آگا چلے دا بس زمونگا سے کم دل تخل کر زمونگا خپل دل تک کم ایمبرائڈری چلی دی خان کے یا پیخوائی کے یا بس زمونگا ہری پور کے دا ایمبرائڈری منگا بس باہر لے دو بس آئے کے بس کار منگتا ملاوی گی اور زمونگا سے نزا آئے کے دیر زیاد خوشحال دی لگ ٹرینڈ منگا چینج کرے دا آخری لپارا
هما وای اوس په خوزو او جنکو کې دا پوهه زیاته شوې ده چې د دوی د لاسو جوړکل شوی یو کمیس او یاد یو شال به څومره قیمت وي هغه وای اکثره خلک د دوی نه په ارزانه جامې واخلي او بیا یې په ګرانه خرڅوي خو اوس دغه کاروبار کوونکي کې ښځې هم مارکیټ ته نیغ په نیغه رسائی لري
نن سبا داسې خبره سه نشته ولیکن نن سبا زموږ خپل چې کلو جنکیم ډېر زیات اویئر شوی دی دا ڈفرنٹ این جی اوز ہو دی کم پروجیکٹس پہ لائی نو کلی کلی دی کلی کلی راوی تا داشی زنا خائی رائی کہ زمونگا داخل اگ دیر زیادہ تاویر شوی دی یاوی تا پتا دے سے زمونگ مونگ سے کم کار کاؤ دا دے سے پرائز ہیس دی یا زمونگ تا دا دے قیمت ملاوی دے شی یا زمونگا دا دے کار سمرا مارکیٹ تا نا مخ کے بدا سے کیدہ ہو بس دا ما چی کم مونسرا چی کم خلق دیا دا غبی آئی کہ دس اس خبارا نشتا آوی تا حال سے پتا دے مونگ نا جا دا ہوئی بے گی تے سے زمونگا سے قیمت ملاری
هما وای دلته ښځې ډېر ښه ښه کارونه کوي خو باید دوی د جامو سره سره په بالښتونو کټ څادرو او د کور د استعمال په نورو شیانو هم کارونه وکړي ځکه چې نن سبا نه یوازې په پاکستان بلکې بهر هم دغه زیات خوښیږي
مارکیٹ میں صرف دانا دے کے انبرائڈری صرف کپڑوں باندھے ہوتی ہیں ڈفرنٹ چھ انہوں نے جوڑی رہی ہے پینٹنگ اسکیل کی طرح پینٹ جوڑ کے جوڑی رہی ہے کوشنس کی فلور کوشنس کی پلوز کی بیڈ شیٹ کی دردی ڈیمانڈ باہر ڈیر جاتی
ہے
نن سبا ددی ہوم ددی شیزونو ڈیر زیادہ ڈیمانڈ تھے باہر نو ددی شیزونو ددی اخل دے لاسٹ کار ددی شیزونو کے راو لئی نو آغا و زما پا خیال کپڑوں نا زیاد اغیی کی بس اغیی کپڑیم دی دا ندی سی کپڑیم دی دین علاوہ دی شیزونو کے نن سبا زیاد ڈیمانڈ تھے باہر باہر ہمو زمونگا خلقوں کے جسم نزل ہم بائیم زی نو آغا نا خرابی دی کلرز خیوز چی دگاو کی ولی چی کم شیٹ زمونگا باہر دی اوی فنشنگ اوی زیاد مجر گئی فنیشنگ کی کلر کامبینیشن کھلے مطلب کٹس کھلے کپڑوں کے اور مطلب کمفرٹیبل ہے ہر شے جو کشن جوڑا ہوئے آئے کہ زب لگا ہوئے یا پلے جوڑا ہوئے آئے کہ بٹن لگا ہوئے تو بس یہ نیٹ ہی ہو اگر ہر کوالٹی والا ہی کہ اگر نقصان چاہتا نہ رکھے یعنی اور باہر سے کم شے لے گوں اور یوں یہ شے خیال ساتھی کہ پل خل کولا اگوئی بے زیادہ آسانی اور دغا گوری آرام گوری نقصان اگوئی تنا رسی اور اسی گنو بیا یعنی زیادہ ڈیمانڈ ہے
حماد خیبر پختونخوا د سیاحت او کلتور د محکمو سره هم کار کوي او د مختلفو پروګرامونو کولو یو کمپنی ایونت مینجمنٹ کمپنی چلوي هغه ته د پختونخوا د کاروباری مرکز لخوا د سرو زرو تمغه هم ورکړل شوې ده د خپلې دغې کمپنی په اړه دا وایي
different organizations, different departments, the event from com, the tourism sara, culture department sara kare di, smira sara, anti-terrorism app, different departments sara me kar kare di, the KP first female am, KP chamber nama sa gold medal amilao shore da, services sector ke. No, zamunga dasi dir zhaak tiki tiki khawatin pake raat lehi shi, mga khaji pake kar kawa lehi shi. Rus lagi shi, bad pakar da lag, pakar da lehi shi. ماں سے ایونٹ مینجمنٹ کام شروع کرے وہ ماں تو ڈیر خلق ہوئے تھے تو یہ حاضر ان سے سنگا بجا کر کے داخل سڑو کار دے کے اچھے مینجمنٹ کا والا تھا مگر ڈفرنٹ سیمینارز ورک شاپ ایگزیبیشن ویڈنگ فنکشن برتھ ڈے پارٹی ہر سے مگر ارینج کرو ایون فیشن شو ارینج کرو ویسا مگر خپل کے پی انٹرپرینرشپ سینٹر کم سے مگر خپل خزی کار کئی اور اسی کم پروجیکٹ جوڑی مگر سے کم ممبر سی رہتا اور ادھر پارا اس منگا اسلام آباد میں آئیے ان شاء اللہ فیشن شو بکو اور منگا لگا خپل آرگنائزیشن فنڈنگ میں پارا موقع کرے دا اور خپل خلق کو پروموٹ کو لینا پارا ہم کرے دا اور ایک منگا خپل خلق سے چارجز نہ اخلو اور ان فری آف کاسٹ میں آئیے سے بکو اور منگا یعنی اسلام آباد خلق کو تھا پھر خلق کو تھا وہی کار بلگ
هم اوای دی په لومړي ځل په خیبر پښتونخوا کې داسې یو مرکز جوړ کړ چېرته چې د ښځو د کاروبار په اړه خبرې کیږي او د هغوی د لاسو جوړ شوي شیان ښودل کیږي
د سیمه د انټرپرینرشپ سنټر هم کلاو کړی و نو ماته دې ډپارټمنټ خلکو ایون ګورنمنټ ډپارټمنټ خلکو هم ویلې و چې څه به دې نقصان بچوته او یعنې څه نشي کولی دا نو موږ د سنټر اکچولي سکی پیس پرس د سنټر د سیمه تین از لپاره مین مارکیټ کې ځای اغسته دا او هغه ته فی ډسپلی کوو خوشحالی او ویلا پارا کار ڈے خا کترے دا او ویلا پارا ٹریننگ سے خشر دی یعنی او ویز دیز دیٹ فائدے اگست دی دی دے دا اس پر خلا پرسنلی چلو دا منگر دے سیٹ کرے دا از این ٹیون فور دس پر ان گچا نا فنڈنگ دے اگست دے دا پرائیویٹ لی تے پخلا چلو
دا چھ دوی دا ہا خود سر ہم رابطے کوی چھ پلو رو پرتوسی مکھے لاسی کارونا کوی پ جواب کے ہم اوائی
من سرا الریڈی دا نو ہائر دا سواد دا چرسپی ہری پور ہزارہ سائڈ دے پتا ڈفرنٹ علاقوں خزشتا تانا صرف پہ خبر کے کار کو نہ پہ خبر کے دی ہوں گا کے پی کے بمینا چاہتے ہیں اسے سینٹر دائیں پورے کے پی نے مونگ سر خلق سیتا ہوں گا تقریباً 250 نزیاد چیمبرز تھی ڈفرنٹ علاقوں نے دی دا کے پی نو آگوی ٹول دی کے راضی مونگ سا ڈفرنٹ لگ دیر حضر دفاتہ علاقے میں دی زمونږ ټول باندې کار کوو چې کم زمونږ ممبرز دي دا یو نیم کال ماته زوی چې زمونږ د دې ځای وشو نو هغه موږ سره دې موږ هغه باندې کار کوو نو هغه کار بس لږ دې لیول باندې راغ چې موږ هغه لا اسن شو کې موږ هغه ته دا کولی شو کنه چې داسې مور ان سسپکټ فور زوین چې دیس از ا فیمیل سپیچ هغه کوالی چې زمونږ کار ما سره پروموټ شي یا دغه شي موږ سره به کانټاکټ کولی شي موږ مسته شي کېدی شي موږ ضرور به کوو هغه لا چې څومره لینکس هغه له جوړولی شو چې موږ هغه هیلپ کوو ان شاء الله.
اوس هم یو بل رپورټ د افغانستان د خوځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د خوځو لخوا شبې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي خځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي، دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتې په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې دغه ټولنې جوړونکي په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګرې دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې هم کار کوي. د دغه ټولنې په اړه په لومړي ځل خبریالې او شاعرې الیزا ګریسوولد په 2012 کال کې لیکل کړي وو او اوس په لندن کې د میرمن بهیر د جوړونکي ساحرا شریف سره ویني. په دغه میله کې به پر دې خبرې کیږي چې څنګه په جنگونو او شخړو کې خلک شاعري کوي او د خپلو جذباتو اظهار په یو داسې ټولنه کې کوي چېرته چې ژوند کول یو آسان کار نه دی. الیزا ګریسوولد وایي دې سره به په لومړي ځل نړیواله ټولنه پر دې هم خبر شي چې افغان میرمنې څنګه د خپل ژوند حال په یو دوو مصرو کې بیانوي. ګریسوولد دا هم وایي د افغانستان د میرمنو دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو، د دوی سره د خاوندانو د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او په یو شمېر نورو موضوعاتو لیکل شوي دي. دغه د افغان میرمنو د ژوند بیخي یو بل اړخ نړۍ ته ښایي چې زیاتره خلک ترې نه دي خبر. ګریسوولد وایي په دغو کې افغان میرمنو د دوی سره د ټولنې په خراب رویه هم خبرې کړې دي او دا لکه چې د دوی یو خاموشه احتجاج دی. د میرمن بهیر د ټولنې غړي هر اونۍ په کابل کې سره ویني، دوی له یو بل سره خپله شاعري شریکوي، پر دغې خبرې کوي او بیا یې په ټلیفون هم له یو بل سره تکراروي. دغو ښځو ته معلومه ده چې د طالبانو او د افغان ټولنې له ځینو بندیزونو له وجې دوی په ښکاره د خپلو مسایلو او د ژوند د مختلفو خبرو اظهار نشي کولی، نو ځکه یوه داسې لار لټولې چې خپل مشکلات د شعر په ژبه کې بیانوي او د خپل زړه درد پکې وایي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
زمون کم محبت لپارا هم دے او کم دے کم دے کم دے حیران جم حیران حیران جم حیران حیران جم حیران حیران جم حیران حیران جم چند فرطا اس گاری کی خالت چنگا حیران جم چند فرطا اس گاری کی خالت چنگا چنگا چنگا
باند دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا دو نہ تپو سکڑا حیران جم حیران حیران جم حیران حیران جم حیران حیران جم حیران تانن پا کشتا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا چنگا چنگا
Nari, 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 nari.